دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ګرمي دولس په کابل کې یوستین بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري غړي کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. په اول خبرونه وایانت پامیر ساحل.
په کوټه کې په چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. افغان او پاکستاني ځواکونه پر چمن بولدک کرخه د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري سلا شوي دي او امریکا په اوکراین کې پر روسي پلوي او بلتون پالو تور پورې کړی دی چې په تاوتریخوالي کولو د څارونکو د کار مخه نیسي. بشپړ خبرونه. په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته په موټر بمی برید کې د وژل شویو شمېر نهو ته رسیدلې دی. د کوټې پولیسو مشر رزاق چیمه خبریالان ته ویل په وژل شویو کې یو پولیس او نور ولسی وګړي دي. د ویل په پیښه کې د یو ماشوم او ښځې په ګډون 15 کسان ژوبل دي. چیمه ویل یو ګاډی د صوبې پولیسو مشر دفتر لوري ته نن سهار روان و چې پولیسو درولی او بیا چاودنه شوې. د پیښې په ځای کې پولیس سرتیرو او عیني شاهدانو مشال راډیو ته ویل دا یو موټر بمی مرګې برید وو. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سلا شوي دي چې د ډیورنډ پر کرخه ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي. تېر ماښام په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواک له لوري پاکستاني او امنیتي سرتیرو ته په روژه ماتي کې چارواکو پر امنیتي ستونزو بحث وکړ. میلمستیا ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو مشر جنرال ندیم په وینا کې وویل د چمن بولدک پر کرخه له پرتو دوو کلیو خپل سرتیري ایستلي دي.
جنرال ندیم وایي له هغه وروسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه، موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لقمان او جهانګیر کلیو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پرېکړه معلومیږي، د دواړو لورو ترمنځ به ورباندې وي.
تیره میاشت پر کرخه په پرتو دوو کلیو جهانګیر او لقمان کې د پاکستان له لوري د سرشمیرنې کولو پر سر لانجه او بیا د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نخته وشوه چې پکې یو شمېر کسان ووژل او ژوبل شول. تر دې وروسته د چمن بولدک لار تر څو ورځو تړلې وه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې تښتولي استادان دې خوشي کړي. د پوهنتون مطبوعاتي مشر زبیدې اکبر بیګا مشال راډیو ته وویل ډېره موده شوي کیوین کینګ او ټیموتی ویکس برمته دي چې دوی یې د رمټ خوشی کېدو په هیله دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې تېره ورځ د افغان ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوي په کابل کې خبریالانو ته ویل حکومت د تښتولو استادانو په بدل کې د وسلوالو زندانیان نه خوشی کوي.
حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي، خو له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د طالبانو له منګولو بندیان را خلاص کړي.
د چهارشنبه پر ورځ وسلوالو د امریکایي کینګ او استرالوي ویکس ویډیو خپره کړه چې پکې هغوی له خپلو حکومتونو غوښتي چې له طالبانو سره دې خبرې وکړي. دواړه استادان تېر کال په اګست کې له کابله تښتول شوي ول. افغان حکومت وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیت او روڼوالي ته ژمن دي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت راتلونکی اوړی د پارلماني انتخاباتو امنیت ته چمتو دی. د ویل حکومت با کورنیو او نړیوالو ادارو ته د انتخاباتو د څار انتظامات وکړي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته وکړې چې تېره ورځ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، نو په کابل کې امریکایي سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما یې هرکلی وکړ، خو د آزادو عادلانه او رڼو انتخاباتو غږ یې وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکا په ختیځ اوکراین کې پر روسي پلوي او بلتون پالو تور پورې کړی چې پر نړیوالو څارونکو د تشدد او د هغوی د ځورونې کمپین چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیتر نوارد تېره ورځ ویل د دې کمپین موخه څارونکي د اوربند د سرغړونو په اړه له خبر ورکولو ګرځول دي. دوی ویل واشنګټن د وضعیت زخت اندېښمن کړی دی. نوارد ویل د بلتون پالو مشري روسیه کوي، هغوی ورته پیسې ورکوي او روزنه هم ورکوي. نوموړي ویل بلتون پالو د سه شنبې پر ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پر هغو ګاډو ډزې وکړې چې څارونکي یې روان کړي ول. دوی ویل په اپریل کې امریکایي روغتیايي کارکوونکی له څارونکو سره روان و چې ګاډی یې د چاودنې ښکار شو. نوارد ویل دا پیښې د هغو پراخو هڅو برخه دي چې نړیواله ټولنه د ختیځ اوکراین له حالاتو لیدو منې کوي. مسکو د نوموړي د تورونو په اړه لاسندې ویلي. برطانوی وزیر اعظم تھریزا می ژمنه کړې ده چې له اروپایي ټولنې څخه تر وتلو سمدستي وروسته به اروپایي وګړي له هیواد نه باسي. د اروپایي ټولنې مشرانو د می د پرونی اعلان ستاینه کړې ده. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل په برسلز کې بیګا د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل، د اروپایي ټولنې تابعیت لرونکو په اړه د می وړاندیزونه له ټولنې څخه د برطانیې د وتلو په اړه د مذاکراتو یو ښه پیل دی. له ټولنې د وتلو په اړه خبرې د دوشنبې یا ګل له ورځې پیل شوې دي. می تیر ماښام په خپله وینا کې د اروپایي ټولنې د هغو 3 میلیونه وګړو په اړه پلان بیان کړ چې دا مهال په قانوني توګه په برتانیا کې وسی. دې سپینه کړه چې لندن هم په اروپایي ټولنه کې د میشتو 1.5 میلیونه برتانویانو په اړه ورته اقدامات غواړي. له ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه په خبرو کې د دې وګړو د حقونو موضوع حساسه ګڼل کیږي. چارواکي وایي د می له وړاندیز سره سم په برتانیا کې په قانوني توګه له میشتو اروپایي وګړو څخه به د هیواد پرېښودو غوښتنه نه کیږي او ورته به له ټولنې څخه د برتانیا تر وتلو وروسته د وسیدو نوې لارې برابرېږي. او د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی افغانستان او آیرلند ته د بشپړ غړیتوب ورکولو اعلان کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال تېره ورځ له لندنه په خپور شوي ویډیوي بیان کې ویلي، آی سی سی په خپله کلنۍ غونډه کې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ چې اوس به ملي لوبډله په ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې برخه واخیستی شي. له افغانستان او آیرلند سره د آی سی سی د دایمي غړو شمیر 2 لسو ته ورسید. پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا، آسترالیا، نیوزیلند، جنوبي افریقا، زیمبابوې، انګلستان او ویسټ انډیز وار له مخه د شورا پاخه غړي دي. د خبرونو پای او وس تاسې له سراج زهیره د کرنسۍ یا اسعارو بیې او د سبانی موسم حال اورئ.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.33 روپۍ 50 پیسې او په 1.34 روپۍ 10 پیسې، یو یورو په 1.11 روپۍ 70 پیسې او په 1.43 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 70 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې، د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 40 پیسې، او یو افغانۍ په 2.50 پیسې او په 1.53 روپۍ 50 پیسې، او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو، کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 8.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول، او له اسلام آباد سره زهیر نه تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به واوریدل. درنو ودونکو، کچرا سره د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته چاودنه شوې. په چمن او سپین بولدا کې پاکستانی او افغان ځواکونو پر امنیتي ستونزو خبرې کړې دي.
هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي دي، زموږ په وطن کې زموږ د پښتنو دود او عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو.
د خیبر پختونخوا د صحت اداره وای په اختر کې به په ټولو هسپتالونو کې ډاکټران او روغتیایي عمله موجود وي.
ایمرجنسی سرویسز به اختر ورځو کې بددي ټول بهر په فیلډ کې بدل دي.
شمالي وزیرستان د ستانشیب خلک د میرعلي او میرانشاه په بازارونو کې د اختر سوداګانی کوي.
ان شاء الله د اختر شوه خوشحالي لګي دي، سامان شوه سوکاده،
الحمدلله شکر او بار روانده او خلک سودو موضوع ترسي.
شنن او تبصری هم د خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12 بجو څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په کوټه کې چاودنه شوې ده او د بلوچستان د پولیسو مشر دفتر مخې ته دا چاودنه شوې ده چې پکې مرګ ژوبله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کوټې د چاودنې تازه حال به له ښار نه زموږ خبریال ایوب ترین واخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین، ستړي مشئ.
ډېر مننن
ابترین کدار ته وای چې د کوټې په کوټه کې د انسپکټر جنرال یعنی د پولیسو مشر دفتر مخ ته کوم چاودنه انصار شوې ده، په دغه کې تاسو سره تازه تفصيلات سدي او د مړو شمیره څومره ته رسیدلې ده؟
تر دم ګړې پورې چې موږ کوم اطلاعات راکول سوي دي، د سیول هسپتال کې د ډاکټرانو وینا ده چې
ایوب ترین ساسی آواز غالبا زمون ایوب ترین سره مون کوشش کو چې بیا رابطه وکړو. درنو اوریدونکو تاسو ته وایم چې د بلوچستان په کوټه ښار کې د بلوچستان د پولیسو مشر دفتر مخې ته چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې ځینې د مرګ جوبلې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي دي، خو داسې ویل کېږي چې په دې کې د وژل شوو کسانو شمېره نهو ته رسېدلې ده. کوشش وکړو چې له کوټې نه د مشال لډوی خبریال ایوب ترین سره رابطه ونیسو او منګا هغه سره کوشش وکړو چې را د چاودنی تازه حال څه دی. یو بار بیا ایبترین ته ورزو. ایبترین، که دار ته وایي چې د چاودنی تازه حال تاسو سره څه دی؟
د چاودنی تازه حال دا دی چې تردم ګړی پورې د سیول استال ډاکټرانو د نو کسانو د مرګ تصدیق کړی دی، او دغه ډول دی وایي چې شپارس کسان چې دی هغه ټپیان دي. په دوی کې د پنځو کسانو وضع حالت اوس هم نه دی. د ډاکټرانو په وینا چې د مړو شمېره امکان لري چې زیاته شي. بل خواته اوس څه ګړی له مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو سکرتر اکبر حریفال چې کوم د آی جی د دفتر مخ ته چې کومه چاودنه ساتلې وه دلته رالی، هغه دلته د خبریالانو سره خبرې وکړې او دې وویل چې په دې پیښه کې اته کسان مړه دي او په هغه کې څلور پولیس والا شامل دي، او د ده په وینا چې شپارس کسان چې دی ټپیان دي. خو چې کله داسې پوښتنه وسوه چې دا چاودنه ځانمرګي کېدلی شي که څنګه، نو ده وویل چې د دې پلټنه روانه ده. د دوی پولیس او نورې ادارې چې دی هغه پلټنه کوي، نو دم د سیده دانه چې ویلی چې دا ځانمرګي برید وکړه چا د دې څخه لمخه دلته بم یشی و. خو دلته پر سپاټ باندې چې کوم ځای باندې زه ولاړم چېر چې دا چاودنه شوې ده، د چاودنې له امله د شاوخوا ودانۍ چې کوم کورونه دي، د دې دیوالونه، د دې شې، د دې دفترونه، هغه ګردې ماتې شوې دي، او شاوخوا پولیس او سرحدي عسکر دغه علاقه اوس په ګیره کې اخیستې ده، او عام خلکو ته اجازه نشته چې هغه په دې خوراسي او دلته چې کوم سرکاري دفترونه سټیټ بینک دی، ګرلز کالج دی، یا د انجونې کوم پوهنځی دی، او د دې مخکې چې کوم سکول و او نور سفارونه چې دي هغه ټول تړل شوي دي.
ابترین، که دار ته وایي چې د دې چاودنې تر اوسه پورې چا ذمواري په غاړه نه ده اخیستې؟
تر اوسه پورې د دې پیش پړه چا نه ده اخیستې، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د سکرتر وینا وه چې دوی ته له مخه هم دغه اطلاع وه چې د روزې په اخري ورځو کې په کوټه کې داسې یو واقع کېدای شي، او دوی سخت امنیتي ګامونه اخیستي وو. د ده په وینا چې د هغه امنیتي ګامو په نتیجه کې چې کوم ترګر دی هغو ته په ښار کې دننه بل ځای نه سو پیدا، نو له امله دوی دغه ځای ټارګټ کوي.
ایبترین، موږ تاسو ته بیا هم راځو. ایبترین، کدی په دې کې څه نور پرمختګ کیږي نو تاسو سره بیا هم رابطه کوو. ډیره زیاته مننه تفصیلاتونه. درنو اوردونکو، له کوټې نه د مشال لډو خبریال ایبترین چې په کوټه ښار کې د آی جی دفتر مخې ته د چاودنې تازه حال یې راکو چې پکې تر اوسه پورې نه کسان وژل شوي دي، او د چاودنې ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړوي ته تاسې غواړي افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه سلار شوي دي چې ټول ستونزې به په خبرو هواروي. تیر ماښام په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواکونو لوري پاکستانیو هغو ته په روژه ماتي کې چارواکو د چمن بولدک په ګډون د ډیورنډ په کرخه پر ستونزو بحث وکړ. په دې اړه به نور تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې وو.
په لوکمان او جهانگیر کلو کې تر جګړې یو نیمه میاشت وروسته دا په سپین بولدک او چمن کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشو دوهمه غونډه ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د پاکستاني سرحدي چارواکو لپاره د روژه مات په دغه جوړ شوي میلمستیا کې دواړو لورو پر سرحدي ستونزو بحث وکړ، او موافقه وسوه چې تر دې وروسته به د کرشي په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکې ستونزې د جګړې پر ځای د خبرو د لارې حل کوي. په غونډه کې د کندهار د درېیمې سرحدي لوا قمندان جنرال محمد انور ان بیا پر ډیورین کرښه او د چمن سپین بولدک په دروازه کې د احتمالي ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال پر خبرو او تفاهم ټینګار وکړ.
کوم مشکل چې زموږ تاسو د مابین باندې په کلي لوکمان او جهانگیر کې رالی، هغه به د خبرو د لارو څخه حل کو او هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي چې زموږ په وطن کې زموږ د پښتنو دود او عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو.
د پاکستان د سرحدي لوا قمندان جنرال ندیم وویل د لقمان او جهانګیر کلو پر سر د ځینو غلط فهموی له امله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه. د جنرال ندیم په وینا پاکستاني لوري اوس د لقمان او نظر کلو څخه خپل ځواکونه ایستلي دي. جنرال ندیم وایي لاغه وروسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه، موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لقمان او جهانګیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پریکړه معلومیږي، د دواړو لورو ترمنځ به اوربند وي او ستونزه به د جګړې پر ځای د خبرو د لارې هواریږي. په دې غونډه کې د دواړو لورو قومي مشرانو او ملي سوداګرو له دواړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال دې دروازه نه تړل کیږي تر څو افغان او پاکستاني سوداګر له مالي زیانونو ژغورل سوي وي.
یوه خبره خو د اسلام آباد د کابل ده، هغه کې څه نه و. یوه خبره د نږدې مشکلات ده، د وطن د مشکل ده. که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم، که زما تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم. دغه ولس
په قراره کې د دروازې سره به ډېر ښه احتیاط کوو.
د سپین بولدک چمن لار د غوی میاشتې په 15مه له هغه وروسته وتړل سوه چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک په لقمان او جهانګیر کلي کې د سرشمېرنې پر سر جګړه وسوه او لسګونو کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته.
مشال اړیو ته تاسې غوږیدونکو، افغان حکومت وایي له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې جوړجاړی نشي کولی. دا خبره د ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوی تېره ورځ په کابل کې خبرونه ته وکړه. د چهارشنبه شروع په ورځ طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون د هغه دوه استادانو ویډیو خپره کړه چې تېر کال یې په اګست کې تښتولي ول. نور تفصیل به د بشیر ګواخ په دې راپور کې وورو.
افغان چارواکي وایي کوشش کوي چې طالبانو سره بندي کسان راخوشي کړي، خو دې کار لپاره به هغه قیدیان پرې نه دي چې امنیتي ځواکونه نیولې دي. د افغان ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبرلانو ته وویل
حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي، خو له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د طالبانو له منګلو بندیان را خلاص کړي.
مرتضوی دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې طالبانو د دوو بهرنیو وګړو ویډیو خپره کړه. د جون په 21مه خپره شوې دی ویډیو کې افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان ښکاري، یو امریکایي کیوین کینګ او بل د استرالیا تیموتی ویکس دی. له لسو میاشتو راهیسې د طالبانو سره په یو نامعلوم ځای کې قید دی کسانو په ویډیو کې له خپلو حکومتونو غوښتنه کړې چې د دوی خوشي کولو لپاره د کابل له زندانونو طالب وسلوال ور پرېږدي. په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یو زده کوونکی رحمت الله امیری ویل دوی یې را خوشي کېدو ته سترګې په لار دي.
دا خلک بې ګناه خلک دي. موږ د شاګردانو یوازینی مرزو ده چې دا خلک بېرته په صحیح سلامت ډول باندې بېرته راخلاص شي، بېرته راشي، موږ ته بېرته راشي، خپل پوهنتون ته د لیز موږ سره بېرته درسونه شروع کړي. یعنی اوس هم ډېر شاګردان چې په زیریږي خواه په بده ده. یعنی موږ غواړو چې دوی ته دا مسیج ورسوو، دغه خبر ور ورسوو د استادانو ته چې موږ د دوی سره یو، ټول شاګردان د دوی سره ولاړ دي، ځکه چې دوی په صحیح دي. دوی کوم داسې کار نه دی کړی چې یو څوک دوی وتښتي.
یو افغان چارواکی د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې طالبان غواړي د دې کسانو په بدل کې امنیتي ځواکونو سره بندي د حقانی شبکې وسلوال لپاره د پیسو راټولونکو انس حقانی او داغه نور ملګری خوشی شي. د مئی په یو دیرشم تاریخ کابل کې په یو برید کې د یو نیم سل کسانو تر وژل کېدو وروسته افغان ولسمشر د څو تورونو طالبانو د پانسی کولو پر عملی کولو لاسلیک وکړ. طالبانو یې په غبرګون کې ویل که داسې وشول دوی به په خپل قید کې بندي کسان ووژني. خو امیری وایي طالبانو سره برمته د دوی استادان د انګلیسي ژبې ښوونکي وو او هیڅ سیاسي هدف یې نه درلود، نو ځکه باید ورته زیان ونه رسي.
ډېر آرام نرم خلک به دا داسې کسان نه دي چې مثلا چې یا کوم سیاسي ډلې پورې اړه لري یا د امریکا په حکومت پورې مستقیمانه اړه ولري یا د استرالیا په حکومت پورې اړه ولري، بلکې دوی داسې دي چې په خپله خوښه باندې په شخصي ډول باندې راغلي دي تر څو افغانانو ځوانانو ته دلې تدریس وکړي.
پنځه میاشتې مخکې هم طالبانو د دغه دوو استادانو ویډیو خپره کړې وه. کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون اګست میاشتې په 15 تاریخ برید هم شوی و چې 14 کسان پکې ووژل شول. د حملې ذمواري چا نه و منلې خو افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خبرونو د ساتنې نړیوالې کمیټې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د چهارشنبه په ورځ د خبرونو د زورنې د دوه پیښو پلټنې وکړي. د خبرونو د ساتنې او حقوقو سازمانونه وایي په هغه هیواد کې د خبرونو د زورنې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. تفصیل به د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې وورو.
کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ د زیارت په ورځ په خپور شوي بیان کې ویلي چې د خبریالانو پر ضد د چهارشنبه د ورځې په پیښو کې لومړی د پاکستان فیصل آباد یونیورسټي کې رامنځته شوه چې ساتونکو خبریالان وهلي او ټکولي دي. په دومره پیښه کې هم د چهارشنبه په ورځ د مدرسه حقانیه اسلام آباد زده کوونکو د دین نیوز د خبریال کیمرا او نور سامانونه ورمات کړي دي. کمیټي وایي په دې اړه د فیصل آباد پوهنتون او مدرسې له چارواکو سره د تصدیق لپاره رابطه وکړه خو کامیابه نه شوه. دا د خبریالانو د زورولو لومړی پیښنه ده، بلکې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راسي چې کله د ترګریز جګړه پیل شوی یو شمیر خبریالان ژوبل شوی، تښتول شوی، وژل شوی یا زورول شوی دي. خو د خبریالانو د سازمانو مشران وایي په خوا به وسوالو یا امنیتي ادارو خبریالانو ته زیان رسولی خو اوس د نورو ډلو ټپلو له لوري د خبریالانو د زورولو رجحان زیات شوی دی. د خبر یونین اف جرنالیسټ مشر سیف الرحمن سیفی هم دې طرف ته اشاره کوي.
دا بخشش الهی والا واقع چې دا هریپور والا دی کې اوس مافیا سره سره صافیانو ملګرو بعضی سیاسي تنظیمونو سره تعلقات هم د دې طرف غنې او د دې سره زیات وجه جوړه شوې ده. ملکن هغه د ټیمبر مافیا په وجه چې زموږ ملګرو ته دمکیا نیوي د ذاتی تنازع چې و د دشمنی هغه شوې ده. کرک کې سیاسی وجوهات هم دی. یو دور ویول فیصل آباد کې د یو سیاسي لیډر د طرف نه یو ملګری صحافي ته د کالم کې دا هغه نوم لیکلو په وجه چې باقاعده تھریټ واز کړی شوی دی او دا غي اډیو او ثبوتونه هم مخه تراغلی دي.
حکومت په 2011 کال کې د خبریالانو د خوندیتوب قانون پارلمان ته وړاندې کړی و چې بیا ور باندې خاموش شو. خو په 2014 کال کې حکومت بیرته د دې قانوني مسودې د منځوري لپاره هلې ځلې پیل کړې. خو د پاکستان د خبریالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ دا مسوده رد کړه. خو له دې سره سره د رسنیو نورو ادارو پر یو قانوني مسوده کار پیل کړی چې اوس مکمله شوی ده. د مسودې په جوړولو کې مخکښه رول لرونکي غیر حکومتي ادارې اراده مشر آفتاب عالم وای د دوی جوړ کړل شوی مسوده ټولو ته د منلو وړ ده.
سیول سوسائٹی کی تنظیمیں اور جو میڈیا کے تحفظ کے یا میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کام
دا مدنی ٹولین سازمانوں او د رسنیو د خپلواکی لپاره فعال او غیر حکومتی ادارو لکه ارادہ او میڈیا فریڈم نیٹ ورک ل رسنیو سره تړلی ټول خلق او ادارې په اعتماد کې اخیستي او د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو قانوني مسوده جوړه کړې ده. دا مسوده به ډیر ژر د څلور سره صوبو د اسمبلی وغړو او د مرکزی حکومت له استازو او ادارو سره شریک کړل شي. د دې قانوني مسوده په اړه ویل کیږي چې هغه ټول غوښتنې پوره کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ضروری
دي. صحافیو کې تحفظ کولو سره درکار ہے.
آفتاب عالم زیاته کړه چې د دوی په تجویز کړل شوی قانوني مسوده کې ډیر اقدامات شته خو مهم وړاندیز د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په حکومتي کچه د یوې شورا جوړولو او د څارنوال ګمارلو دی. د دې په وینا څارنوال ته به د ټولو حکومتي ادارو ملاتړ ترلاسه وي او آن که پولیس مقدمه نه درجوي نو له هغه سره د مقدمه درجولو د حکم ورکولو واک به هم وي.
مشال اړتیا تاسو غوږی عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو کنه. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویلي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ آبادی تر ته 9.8 ارب انسانانو ته ورسیږي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د پاکستان په ګډون 9 هیوادونه به د نړۍ د نفوسو 50% یا نمای برخه جوړیږي. هلته شنون کې به د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو باندې هم په زیاتېدو ده او وسایل محدود دي چې لکه بلې راتلونکي نسلونه د تعلیم، روغتیا او نور اسانتیاو برابرول ښایي ګران شي. دا به د کنټرول لپاره څه اقدامات پکار دي؟ د دې جواب ته یو بی وړوکی د میروستو په دې راپور کې ورو. په پاکستان کې د آبادی صحیح تناسب لپاره 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره شوه. د راپورونو تر مخه د 2018 کال سرشمیرنه کې د پاکستان آبادی به تر 2 کروڑ پورې ورسیږي، خو حکومت په رسمي توګه شمیرې نه دي خبرې کړي. بلخوا ملګرو ملتونو هم اټکل کړی چې پاکستان کې آبادی ډېر په توندۍ سره زیاتیږي او په دې مسله قابو موندلو لپاره په پراخه کچه پوهاوی پکار دی. په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې یو غیر سرکاري ادارې مشر سلیم احمد وایي چې د آبادی کنټرول لپاره ټولنه او حکومتي هلې ځلې ناکافي دي.
کم اویرنس چې پکار دی معاشره کې، په کمیونټیز کې، نو هغه اوس هم ډېر زیات کم دی. خصوصي توګه باندې په فاټا کې زموږ سره د پاپولیشن ریشو چې دا ډېره زیاته په تیزۍ سره په بره روانه ده، او هلته دې کمپاینز ډېر زیات ضرورت دی. خو هلته کې چونکې د کمیونیکیشن مینز زموږ سره نشته، هلته کې موبایل کار نه کوي، هلته کې د ټلویزیون ته او ریډیو ته د خلکو ایکس دونه نشته، نو دې پوجا باندې هلته کې اویرنس کمپاینز هغه ډېر زیات افیکټیو نه دي.
بیا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکونکي او کارپو سایربانو وای چې د صوبې خاریو سره سره په کلیوالو علاقو کې ورسره خوځو خپل سوندې شریکی کړي دي. سایربانو په دې اړه زیاته کړه،
هغه کول غواړي، هغه غواړي چې لکه مطلب هغه په دې خبره باندې پوه شوی دي چې لکه سپیسینګ نه کوي، دا وقف نه کوي یا پلانینګ ورته نه کوي مخکې نه، نو دا غي ټول اثرات هغه په خپل ژوند باندې او په دې خبرو سره وي پوه دي. خو لکه زه چې ګورم نو په خبر پښتونخوا کې په کلو کې دا ما کتلی وو چې اکثر خزو
سایربانو ویل چې آبادی په اړه معلومات ورکولو کې ډېر زیات کمی دی او باید ښځو سره سره سړو ته هم په دې موضوع پوهاوی ورکړل شي.
نو په دې کې ډېر زیات کار د نارینه سره کول پکار دي. داغو موټیویشن، داغو رضامندي ډېره زیاته ضروري ده. که زنانه دې خبرې ته تیاری هم شي، په چې کومې پورې هغو سره د نارینه والا هغه سپورټ نه وي که نه، نو هغو فیملی پلاننګ افیکټیولي کېدی نه شي، بل هغه هغسي اثرات یا هغسي نتایج نه ورکوي.
د سایربانو په خبره د کور مشره په دې هر څه کې ډېر مهم کردار لوبولی شي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې استازې سید واجد وای چې حکومت زیاتره پیسې په مرستندوی کارونو، بې کوره کړل شوو کسانو بیرته آبادولو او په امنیت لګوي او دې ته هغه شان پام نه کوي. سید واجد زیاته کړه،
او دا پاپولیشن یو طرف ته خو ډبل کیږي او زمونږ خیر مسلې خو بلا ډېری دي. یو مسله خو دا ده چې زمونږ خلک په دې خبره باندې مایل کوله چې فیملی پلاننګ ضروری دی. دا ډېر زیات مشکل کار دی، ځکه چې زمونږ چې کوم حالات دي نو هغې کې بلا ډېر خلک چې کوم دي نو هغه د فیملی پلاننګ په حق کې نه دي.
کارپوهان او غیر سرکاري ادارې د حکومت غوښتنه لري چې د آبادی کنټرول او پوهاوي لپاره کمپاین په مؤثره توګه په هغه علاقو ته وغځوي چېرته چې د مواصلاتو نظام سم نه دی، او په دې کې مذهبي مشران هم ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیکه تاسو غوږی د نورو دونکو د خیبر پښتونخوا د روغتیا یا صحت اداره وای د اختر په ورځو کې به ډاکټران او نور روغتیایي کارکونکي چې لري ساته پاسوټالونو کې کار کوي. روغتیایي چارواکو تیر ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته ویل دوی د روغتونونو د بیړنۍ او مرستو څانګې هم فعالې کړې دي، ځکه چې تیر کال په اختر کې د صوبې یو شمیر هسپتالونو ته د ټرافیکي پیښو ښکار شوي ورول شوي ول. نور تفصیل زران یوسف زیرا کوي.
د صحت د ادارې ډایرکټر جنرل ډاکټر شبینه ایاز وایي چې تیر کال د وړوکي اختر په 5 ورځو کې په ټوله صوبه کې 4,455 ټرافیکي پیښې رپورټ شوې، چې پکې 2 کسان مړه او په 100 نور ژوبل شوي وو. نو ځکه دا ځل په اختر کې د پیښو د سمبالښت لپاره دوی له وړاندې منصوبه بندي کړې ده.
موږ د 3 ورځو کې خپل سټاف په هسپتالونو کې راوند د کلاک انشور کوو، میډیسنز به انشور کوو، ایمرجنسي سرویسز به، او زموږ د مانیټرینګ ټیمز چې کوم کې زموږ سیکټری هیلت خپل ڈی جی ہیلتھ زموږ خپل زما ټول ټیم زموږ چکسان سینئر گریڈ 20 او گریڈ 19 آفیسرز دي په اختر ورځو کې بددي ټول بهر په فیلډ کې بددي دي او کم از کم یو فیسیلیټی بددي ګوري.
د عام روغتیا ډایرکټر ډاکټر شاهین افریدی وای چې د صحت اداره خو د ټریفیکی پیښو وروسته د ژوبل کسانو درملنه کوي، خو د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید نورې اړوند ادارې هم خپل دندې ترسره کړي.
پولیس او روډ ټرافیک والا اسپیشلی په دې کې ډیر زیات رول
اغوی ته مونږه الریډی دا فیګرز ورسره شیر کړو.
د صحت د ادارې تر مخه په ټریفیکی پیښو کې تر ټولو زیاتې پیښې د موټر سایکل سپرو وي چې زیاتره چلوونکي کم عمره هلکان دي. د یادې ادارې د شمیرې تر مخه تیر کال د وړوکي اختر په چوټیانو کې یوازې د موټر سایکلو 3238 ټریفیکی پیښې رپورټ شوې وي چې پکې 21 کسان مړو او 59 نور جوبل شوي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، وخت شبې د غرمې 12 بجې پامیر ساحل نه د خبرو لنډې زوړو.
په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته په چاودنه کې د وژل شویو شمیر نهو ته رسیدلی دی. د کوټې پولیسو مشر رزاق چیمه خبرې اعلان ته ویل په وژل شویو کې یو پولیس او نور ولسی وګړي دي. د کوټې د سیول روغتون ډاکتران وایي په پېښه کې د یو ماشوم او ښځې په ګډون 14 کسان ژوبل دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سلا شوي دي چې د ډیورنډ پر کرښه ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. تېر ماښام په سپین بولده کې د افغان سرحدي ځواک له لوري پاکستاني او امنیتي سرتیرو ته په روژه ماتي کې چارواکو پر امنیتي ستونزو بحث وکړ. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې تښتولي استادان دې خوشي کړي. د پوهنتون مطبوعاتي مشرې زبیدې اکبر بیګام مشال راډیو ته ویل ډېره موده شوې چې دوه استادان کیوین کینګ او ټیمتی ویکس برمته دي. افغان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو امنیت او روڼوالي ته ژمن دي. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د راتلونکي کال د جولای پر 1 د پارلماني انتخاباتو امنیت ته چمتو دي. امریکا په ختیځ اوکراین کې پر روسي بلتون پالو روسی پلوی او بلتون پالو تور پورې کړی چې پر نړیوالو څارونکو د تشدد او د هغوی د ځورونې کمپین چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند هیتر نووارد تیره ورځ ویل د دې کمپین موخه څارونکي د اوربند سرغړونو په اړه خبر ورکولو څخه ګرځول دي. مسکو د نوموړي د دې تور په اړه لاڅنه دی ویلي. برطانوي وزیر اعظم تیریزا می ژمنه کړې چې له اروپایي ټولنې څخه تر وتلو سمدستي وروسته به اروپایي وګړي له هیواد نه باسي. د اروپایي ټولنې مشرانو د می د پرونی اعلان ستاینه کړې ده. او د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی افغانستان او آیرلند ته د بشپړ غړیتوب ورکولو اعلان کړی دی. له دې سره د آی سی سی د دایمي غړو شمیر 12 ته ورسید.
دا خبرون لنډیز مو واورېده چې پامیر ساحل او وړاندې کول درنو اوریدونکو او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لډیو خبریالی رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ ناکراره اړیکې هغه وخت یو بل اړخ ته واوړېدې چې کله د پاکستان خارجه وزارت د تیرګل په ورځ پاکستاني حدودو کې د ایران د ډرون غورځولو تصدیق وکړو. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت د دې ډرون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلې دي چې د دې په پاکستاني حدود کې موجودګي د خودمختاري خلاف ورزي ده او داسې قسمه اقدام به نه زغملې کیږي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې د تیر اپریل میاشتې نه د کړکېچ ښکار دي چې کله وسلوالې ډلې جیش العدل پر پوله د ایران یو ولس پوځیان وژلي وو. ادارې وایي ایران دواړه جاسوسي او هدف کوونکي ډرون لري او تر اوسه پورې دواړه ملکونو د دې تصدیق ونه کړو چې کوم ډرون په نښه کړی شوی وو. داسې امکان هم شته چې دا ډرون د سارنې په غرض استعمال شوی وي. ادارې زیاتوي که ایران د وسلوالو په اړه اندېښمن وي نو ورله پکار دي چې د پاکستان سره د دوی پر ضد کار وکړي او د دې خطر د مخنیوي لپاره استخباراتي معلومات هم شریک کړي. ادارې په وینا چې دواړو ملکونو ترمنځ مسله یوازې د ترهګرۍ معاملې پورې نه ده بلکې دا د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو پورې هم تړل شوې ده. پاکستان له به د منځني ختیځ د جګړو نه ځان ساتلو لپاره ښه کار کول وي او دا دې هم باوري کړي چې سعودي عرب سره اړیکې ایران سره په تعلقاتو اغېز نه لري. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې له دې ډرون پیښې نه وړاندې د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې دواړو خواوو ته د ترهګرۍ او د جرمونو په اړه اندېښنې هم شته. ادارې په وینا چې په دواړو خصو تعلقاتو کې مسلې زیاتولو پسې دواړو ملکونو سیاسي مشورولۍ له دا یاد ساتل پکار دي چې د دوی زیاتره ښې اړیکې پاتې شوې دي. ادارې اخري کې لیکي چې د مسلو هواري لپاره خبرې اترې یوازینۍ لار ده. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې چاینا نېشنل الیکټریک انجینیرینګ کمپنی یو پتابي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ورته یې پر شکې کې په یو صنعتي علاقې د کار شروع کولو په اړه یو رپورټ وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې د صنعتي زون لپاره ځمکه ترلاسه شوې ده. په دې کې به په 100 کارخانې جوړول کېږي او د سوابې مردان هریپور او د نوخار ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکړی کېږي. ادارې زیاتوي چې دا به یو ښه اقدام وي خو دې کې مسلې هم شته او هغه دا چې د صنعتي زون لپاره د ګیس ارزانه بجلی خبرې کیږي. خدا ټول ته معلومه ده چې د اوبو نه جوړیدونکو بجلی ارزانه ده، او که د ګیس بجلی استعمالیږي نو دا به د ګیس فراهمۍ مسلې هم رامخته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د خبرونو د ساتنې کمیټې په پاکستان کې پر خبریالانو د دوو تازو حملو موضوع سیړل، او په چارواکو یې غږ کړی چې د خبریالانو د ژوند ساتنې ته دې توجه ورکړي، او د چهارشنبې ورځې د پیښو پلټنې وکړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو ډزو پیښه څېړلې، او وایي حکومت باید د پولیسو له لورې د زور کارول ونه زغمي. ملیحه میرزاده د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست وای د پاکستان انتظامی چارواکي باید د صحافیانو خوندیتوب باوري کړي، او د دوو جدا پیښو پلټنې دی وکړي چې پکې د رسنو کارکونکو باندې حمله شوه او سامان ته نقصان رسول شوی. رپورټونه وای لومړی پیښه د فیصل آباد په زرعی پوهنتون کې د جون پر 28مه وشوه چې د یونیورسټي ساتونکو خوښه نه خبریالان او د میډیا کارکونکي وهل. دویمه پیښه هم په دغه ورځ په اسلام آباد کې رامنځته شوه چې د مدرسې حقانیه زده کوونکو د دین نیوز ملی باندې حمله وکړه، کیمرې ورله ماته کړه او گاډی ته هم ورله نقصان رسولو. په واشنگتن کې د خبریالانو تحفظ ادارې د ایشیا سانګې مشر سټیون بټلر ویلي پکار ده چې د پاکستان انتظامی چارواکي د خبریالانو تحفظ باندې توجه ورکړي، او د دغه شان پیښو ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایی وکړي. نوموړي ویل په خبریالانو حملې د قبلولو وړ نه دي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي افغان امنیتي ځواکونو د مزاحچیانو په یوې خیمې ډزې کولو سره یو وار بیا د انسانیت سپکاوی وکړ. اداره لیکي افغان حکومت باید د ولس د ژوند حفاظت لپاره زیات ګامونه پورته کړي، او د پرمن مزاحچیانو درناوی وکړي. د ادارې په خبره حکومت باید د پولیسو لخوا له حد زیات زور استعمال برداشت نه کړي. حکومت باید دا یقیني کړي چې د جون په 2مه او 19مه نیټه د پولیسو لخوا د زور استعمالولو د پیښو تفصیلي، موثره او بی طرفه پلټنې وشي، او د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایی وشي. اداره لیکي پکار ده چې د پیښو ښکار شوو کورنو ته معاوضه ورکړل شي، او دا یقیني کړي چې دا شان پیښې په راتلونکي کې مخې ته رانه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی. افغان حکومت راتلونکي کال د پارلماني انتخاباتو شفافیت باوري کولو ډاډ ورکوي. تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. نو ماخام په کابل کې امریکایي سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه یې هرکلی وکړ. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته پرون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو او نړیوالو مرستندویانو سمدستي غبرګون وښود. کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ، خو تر څنګ یې ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید شفاف، عادلانه او بااعتبار وي. د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې چې په انتخاباتو کې شفافیت د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کولو او د خلکو له بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو له لارې راتلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم دې ته ورته یادونه کړې. یونامه په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې ادارې غوښتي چې د انتخاباتو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي، څو دا بهیر هر اړخیز او بې پرې وي او ثبات یقیني شي. بیان زیاتوي چې یونامه به د ولسواکۍ پر بهیر د اعتماد او د شفافیت د زیاتېدو لپاره د افغانستان له بنسټونو سره د اصلاحاتو په برخه کې مرستو ته ژمن پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار ادارې اتوا او د انتخاباتو بلې څارونکې ټولنې تفا د را روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. اتفا د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت او د ټولو خلکو د ګډون ډاډ ورکړي، څو پر انتخاباتو د خلکو باور بیا راژوندی شي. تفا ویلي چې روانې جګړې او ناامنۍ د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه بهیر په وړاندې جدي ننګونې دي. د تفا مشر نعیم ایوبزاده په دې اړه وویل:
د امنیت مسله ډیره مهمه مسله ده. تر اوسه د امنیت دقیقه ارزیابي نه ده شوې او معلومه نه ده چې کوم ولایت او ولسوالۍ په امن کې دي او کومې نه دي. څو لږ تر لږه د امنیتي وضعیت سره سم د انتخاباتو اړوندو پروګرامونو ته امکان برابر شي او افغانان پکې ګډون وکړای شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وی د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی نیولی.
هر افغان د حق لري چې انتخابات وڅاري. کله چې څوک د انتخاباتو چې ورای ورکي دا مسولیت هم لري چې خپل رای هغه سرنوشت او خپل رای هغه د تار وظیفه هم لري. د دې لپاره زمينه هم مساعده ده. موږ سیاسي احزاب او د افغانستان ټولو نړیوالو ادارو ته د دې څخه زموږ د غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري تر څو یو شفافه پروسه پر لارې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1999 کال د چنګاښ سرطان په 14 نیټه کېږي. د اساسي قانون له مخې دا انتخابات باید په 1999 کال کې شوي وای، خو دا بهیر په بیلابیلو دلایلو تر دې دمه وځنډید.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د لوګر یو شمیر اوسیدونکو وای په روستیو کې په ولایت کې هدفي وژنو او پر امنیتي پوسټو بریدونو اندېښمن کړي دي. دوی تیر ورځ مشال ریډیو بل وسلوال کله کله د کابل اګردیز عمومي سړک ته ورزي، ګاډي دروي او حکومت کسان پیدا کوي. امنیتي چارواکي د خلکو اندېښنې پر ځای بولي او وای چې پر سړک یې د امنیت ښه کولو لپاره اقدامات هم پورته کړي دي. نجیب الله خیل نور تفصیل سره.
د لوګر د محمد اغه او پلی عالم د سیمې دوه تنه اوسیدونکي خانوادی او خالد مشال رډی توایي
په دغه ولایت کې په دروستوي کې ترور زیات شوی دی چې قومي مشران، ځوانان او هغه کسان چې په ولس کې نفوذ لري هغه ترور کیږي. لول کله ناکله د کابل ګردیز لوی لار تراوزی او عمومي شهرا یا سړکونه بندوي.
لوګر وضعیت زخت ډیر خراب دی. حتی لګیز پاک بجنه ترونیم اته بجو پر لارې باندې طالبان سرک راوځي، خلک تلاشی کوي او د حکومت خلک تګور اتک نشکوي.
ویل کیږي د لوګر په نام نیو کې له وسلوالو سربیره د زمکو غاصبین، فساد کوونکي او پنورو جرمونو کې خلک کسان هم لاس لري. د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل په دې اړه داسې وایي:
فساد، غصب او د نورو جرایم او مخنیوي چې کیږي دا ډول خلک هم د امنیت په خرابیدلو کې خپل رول بازی کوي. وګورئ چې د جنایي مدیر ترور کیږي، خو تر ډیره وخت طالبان لدی په خبر نه دی. ورسته لدی لسی موټر نسی پټولای دا چا چې ترور کړای دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی حسیب ستانګزای بیا امنیتی چارواکي د امنیت پټینګولو کې په پاتې راتلو تورنوي وایي چې هغوی له امنیتی پیښو ډیر په ځان خبريږي.
دا د شرم ځای ده چې مدیر دی جنایی دی لوګر د قومندانې تر څنګه په شهادت رسیږي. د هغه لنجر او سلا هم د مخالفینو له خوا نه وړل کیږي او یو سات وروسته امنیه قومندانې په د خبري چې ما د مدیر دی جنایی په شهادت رسیدلې.
په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې پلیلې واقمندان جنرال رازق سپایوایی د لوګر په پولې قنداري کې د طالبانو له څرګندولو وروسته شپه ورځ فعالیتونه پیل کړي دي.
د پولې قنداري کې راوتلي هلته ځنګل و خه سرک ته ځنګل نږدې دی. لاندې په دې سیم کې اوس وبو چې شوی دی. د دې نه په استفاده باندې دوی په ډېر تکتیکي یعنی ډېر سرعت باندې راځي. خپل حضور ښه یوالته فیسبوک ته اچي چې مونږ د دې په لار کې چک پاین اچولای دی. مونږ د مخنیوي لپاره اوس د شپې او د ورځې خپل غزمو ته دوام ورکړی.
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی له خلکو په دې ګیله لري چې په خپل سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو څخه شکایت لري، خو حکومت سره لازم همکاري نه کوي.
په دې خپل ولس په ملامت کم د راغلې د چماچ ویل چې دلته د طالب پالیت کبه یو د راغلې د چې دا ویل چې دلته سلا پرته ده په دغه ځای کې دا سړی دلته ناس زیونی سو دلته کې دوا هم کوي دا نه دی شه او کشوري کوي هم وطن بحران ته بیا.
بلخوا د لوګر والی حریم فدایی یو شمیر رسنې او سیاسيون تورنوي چې په دوو کلونو کې د وسلوالو یو کوچنی حرکت ته پراخ انعکاس ورکوي. خو د افغان امنیتي ځواکونو پر لاس راوړنو سترګې پټي.
له هغې ورځې رئیس تر اوسه پورې تقریبا د شلو پښاوخوا کې تورستان وژل شوی دی یعنی ول شوی دی. اما بدبختانه هغه رسنۍ چې د 15 دقیقو خبر ته هوا ورکوي زموږ د امنیتی ځواکونو لاستراوړنی نادیده نیسی.
په لوګر کې د امنیتی پیښو په باب هغه مهال اندېښنې ډېرې شوې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې د دولت وسلوال مخالفین د پل قنداري په سیمه کې د کابل ګردیز د لویې لارې موټر دروي او تلاشي اخلي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لري تاسو غوږی درنو اوریدونکو، تیر ورځ په هلمند کې په موټر ابمي حمله کې لزګونه کسان وژل شول او ژوبل شول. دا په روژه کې لومړی برید نه و، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې حمله شوې دي چې پکې یې تر ټولو خونړې په کابل کې د ټانکر ابمي برید و چې پکې یو نیم سل کسان وژل شوي ول. په روژه کې تر دې هم وروسته د کابل یو شمیر خاریان د پارلمان ځینې غړي او چارواکي وای دا ځلې اختر غمجن دي، نو ځکه یې د نمانځلو تیاری نه کوي. واصل وصال نور تفصیل سره.
دا سې ډېرې کورنۍ او خلک شته چې غمونه ورڅخه د اختر خوښۍ هېرې کړې او د خپلو خپلوانو په ویر د غم اوښ کې تویوي. کومه حمله چې د یو ټانکر په وسیله د جرمني سفارت ته نږدې په کابل کې وشوه، سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. زبیر د دغه پیښې له قربانیانو څخه ده چې خپل پلار یې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړی او لا تر اوسه یې هیڅ درک هم نه لګي. د زبیر پلار ترافیکو او د پیښې ځای ته نږدې دنده ترسره کوله. پلار چې وینو د هیڅ ډول کمی احساس نه کیږي، خو له بده مرغه که دا ځل په کور کې هر څه وي، خو چې پلار مو په خوا کې نه وي، نه موږ اختر لرو او نه هم خوښۍ. د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی نصیر احمد ته بیا دا اختر ځکه خوندور نه ده چې د روژې په میاشت کې ډېرې خونړۍ پیښې وشوې. په دې اختر کې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې. سلګونه کورنۍ چې پخوا به د خپلو پلرونو او میندو سره ناستې وي، په دې اختر کې دوی سره نشته. د روان کال د جوزا میاشت په 12مه نیټه په کابل ښار کې د جرمني سفارت تر څنګ د فاضل اب د ټانکر په وسیله بمی حمله وشوه چې د امنیتي مسولینو په خبره په دغه 14 کې 150 تنه وژل شول او نږدې 400 تنه نورې ټپیان کړل. له 14 وروسته مظاهره وشوې او د ورځې په اوږدو کې په تاوتریخوالي واوښتې چې په پایله کې 400 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. له دې وروسته د مشانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې درې پرله پسې انتحاري حملې وشوې چې 8 تنه وژل او 9 نور ژوبل کړل. وسلوالو انتحاري حمله کوونکو د روژې میاشتې په شلمه د شیعګانو په یو جماعت برید وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد ویل چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له کابل سربیره په نورو ولایتونو کې هم د روژې په میاشت کې وسلوالې حملې وشوې. د هرات جامع جماعت ته څیرمه چې کومه 14 وشوه، په دې پیښه کې 8 تنه ووژل شول. د همدې میاشتې په دوام و انتحاري حمله کوونکو د پولیسو د قمندانۍ پر 303 سپینغر زون حمله وکړه چې په پایله کې 15 پولیسو وژل شول او 14 نورې ټپیان کړل. وسلوالو مخالفینو د روان کال د روژې په میاشت کې په هلمند کې یو موټر بم چاودنه وکړه چې له امله 13 تنه وژل شول او 16 نورې ژوبل کړل. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی وایي سږکال اختر د افغانانو لپاره له غمونو او کړاوونو ډک دی. دا وایي زه خپله شخصا د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه لرم. په افغانستان کې ډېری کورنۍ غمونه لري. ډېری کورنۍ د اختر په ورځو کې د خپلوانو قبرونو ته د دعا لپاره ځي. دا اختر د غمونو او ویرونو ډک اختر دی. د ډېرو کورنیو د غمونو تر څنګ سږنی اختر د حکومت لپاره هم متفاوت دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي افغان دولت په روان کال کې د سلګونو افغانانو په وژل کېدو غمجن دی. سږکال اختر بل ډول دی، ځکه چې د روژې په میاشت کې مو ډېری هیوادوال له لاسه ورکړل. له همدې امله دا اختر له نورو اخترونو متفاوت دی. په تېرو اخترونو کې هم د خونړیو بریدونو له امله د ډېر شمېر افغانانو اخترونه غم لړلي او له خپګانه ډک ول.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای شئ.
مشال لوته تاسو غوږیږئ. د ملکنډ یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیمه کې د روغتیا مرکزونه شته خو اکثره پکې دارو نه وي. دوی تیر ورځ مشال لوته ویل دوی دې ته اړ دي چې له بهره په پیسو دوایان واخلي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ملکنډ کې په نامنیو کې لنګ شوي روغتیایي مرکزونه بیا رغولي دي او خلکو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. رفت انجم نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علی مشال ریډیو ته وویل چې په ملکنډ کې د ترهګرۍ نه متاثره 2 لس د صحت بنیادی اسانتیاو مرکزونه، د بیا ودانې او بیا رغونې صوبایي ادارې پارسا او امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته بیا ودان کړل شوي دي.
دا چې کوم موږ سره فکر راغلی نو هغه 13 بیچ یوز دي کې چې کوم 5 وو 15 هغه فولي ډیمیج شوی او په اته پکې پارشلی ډیمیج وو، او د دې کې 11 بیچ یوز په وات کی دي، اور ور سره یو پا بنیر کې دي ټوپۍ په ایریا کې دي، او بل ور سره دی پا لوور تیر کې، اور دا چې څنګه موږ ور سره جوړول موږ ودايه ته هند اور کول هیلث ډپارټمنټ تا، اور هغه به ور کې پراپر دي کې ډاکټر زم وی دي کې میډیسن وغیرہ هم وی.
د یادې ادارې تر مخه د ملکن سیمه په باندې سواد باندې تلګرام شالپین بنیر او کوز دیر کې دا مرکزونه جوړ شوی او بیا بحال کړی شوی دي. چلته چې د حامل زنانو په شمول هر قسمه مریضانو لپاره بنیادی مرستې ورکول کیږي. خو د ټلګرام سره تعلق لرونکو او د خزو خیر خیګړ لپاره کارکونکو کلسوم وای چې دوی سره نږدې مرکز کې د ضرورت په وخت نه خو دوایان ملاويږي او نه د حامل خزو لپاره کوم څه تنظیمات شته.
دوایان وي کې په ټیم باندې نه هغه شن لکه څنګه چې انسان د کم ټیم کې سخت ضرورت وي. اوس موږ پیمل چلاړې شو موږ ډیلیوري یا چرته ډی این سی یا چرته د سی نور مسلې کې نه موږ هغه ټریټمنټ هغه نه کیره کله هغه چې تاسو غټ هسپټل
راوړي او بلدا چې د غرمې 2 بجو پس دا مرکزونه بند وي چې لوجې دوی بیا د علاج لپاره لرو پرتو اسپیتالونو ته پتلو مجبوره وي.
هغه خو 2 بجو پوری بیا موږ لار سودان لګاړې او کو دویا سجو ته لاړ شو یا چرته دسی بل ځای ته ډاکټر هغې ته لاړ شو. هغه د ټایمه پورې کار کوي چې لوګټې نا وخته چې بیا وایي نشته وایي موږ د پاتېدلو موږ ځان تاسو له کار نه شو کولی وایي موږ له ټایم پورې کار دی وایي.
خو د دې شکایتونو په جواب کې سواد ضلع ڈپٹی ہیلتھ افسر ڈاکٹر اعجاز وائی چې د دوایانو لپاره د مریض غوښتنې سل فیصد نشي پوره کېدی. د ده په وینا په لویو لویو اسپتالونو کې هم د دوایانو کمی راځي، نو دا خو یو بنیادی د صحت مرکز دی.
دا خو ایون په ادارې چوکیټې چونته کې اسپتالونو کې هم 100% سپلای څوک نشي کولی د پیشنټ د ډیمانډ مطابق. خو چې کم شي ما ته ګورنمنټ سپلای کا او ما زر اویلیبل دی هغه به هغه ته بالکل ملاویږي. پی ایچ یو خو بیسیکلی د پریونټیو کیر لپاره دی کنه جی. او بیا چې دی نو اره سی او سیول هاسپټل او بیا ور سره چې دی
واضح دی چې 2009 نه تر 2009 پورې په سوات کې وسلوالو طالبانو یو شمېر ودانۍ تباه کړې وې چې پکې د هلکانو جنکو سکولونه او د صحت مرکزونه هم شامل وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ورته تاسو وګورئ په ډېر اسماعیل خان کې میش د وزیرستان کډوال وای چې ل خپل قانون لري د اختر خوشحالي به مانځي او په روایتي ډول به د اختر په ورځ اترونه کوي. تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې.
پڈر اسمیل خان کش موجود دے سلی وزیرستان مسعود کڈول سویائی دے افاق مسعود نا وار وائے
دے ڈیرا اسماعیل خان رجا دے ساخت گرمئی اور دے لوڈ شیڈنگ پہ واجا ڈیرا مشکل آوا کا دا رجا ایدم پہ خپل وطن وزیرستان شے تیر کڑی وائی بیاوے ڈیر خواند کڑائی وا بد قسمتی دو چھ دے وزیرستان سوڑا بودینا دے ڈیرا اسماعیل خان پہ ساخت گرمی شے رتا بدل شوی دی دے پرادی وطن پہ دا سے حالات شو دے عید چھ خواند وی
فراد لنگر خیل دغا خبر پدارنگ مغش بیائی
دے رجے میاج دے دامن گرمی دے وزیرستان سر اکت نہ سامیج دے کرے کورینا دے کڈولے جوند رتا مشکل کڑائی دے پدارنگ مشکلات شو دے عید مازا ڈیرا لشکی دے خوبیاوے انشاءاللہ پر ڈیرا اسماعیل خان صاحب دے وزیرستان پر روایتی ڈولینا تنینا او ساندر بن المانزی
شیراز برکی زیاتاوی
وزیرستان ٹول ڈانگ دے کورینا نشتا دے نور ابودے نشتا دے پہلا کاشے وس امن دے وزیرستان تے میشم اپاس للی وی خوبیا خان تروغ للی الہ تا گرمی دے واجہ رجا ڈیر رٹا دو شکر دے رجم وسو تلے تیرم کڑلے سابو بلارے جو عید وی دیت خوش لے دا سینے وی لکا وزیرستان کشوے خوبیا ہم میجیت کاوی
پدا غا بار ایک شد یو مسعود مشوم خبر ہم وار وے
زرا مان مسعود نہ میجا دا وقت پر دی خان کشے یوار جامے منی والا دیر سخت رے جاوا واجہ متا جایو نور منی والا نشولے سخت ال واجہ وا سخت تندا خوشولیا چے عید روغای پئی چوں ہا گرمی وی اور رجا خو نہ وی دیت پر جو پارک تا درے ما
وزیرستان امن دائے خدا دے وکی چمیزا دے ڈیرا اسماعیل خان دے پاکستان دے نور شارون پزائے پخپل وزیرستان سے قرار جوان تیراو آلتا روزے ساتو عیدون المنزو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال لرتا تاسی غوګی دنو کو تر فوزی عملیات روستو شمالی وزیرستان ته ستانه شوی خلک د میر علی او میران شاه په بازارونو کې د اختر سوداګانی کوي دا بازارونه په عملیاتو کې لنګ شوی بل چې بیا صد حکومت او صد کاروباریانو په مرسته بیا ورغول شو بازارونو ته ورغلي خلک وای سولتا هیلمندی او غواړي دا ځل اختر ل خپل دوت سرسم ولمانځي نور تفصیل به د مدرس وزیر په دې راپور کې وره
میر علی خدی مارکیٹ کے داختر تیاری لپارا راغلو خلکو کے یو سو کسانو مشال تخ پل احساسات دا سے شری کرل
فرزان اللہ تپی سر تعلق لر ان شاء اللہ اختر شو خوش و لیلہ گیری سامان شو سوکا دا کوشش کی ان شاء اللہ اختر دے پارا و شو خواشی ان شاء اللہ میر دے امن شو خواہش منی
امون ام حکیم اللہ خان خدی و کلی سر تعلق تامو الحمدللہ شکر و بار رو اندہ و خلق سودو مودو ترسی ضرب اعظم نہ جمع شکیم حالات فی الحال ہو ایٹم ایزوئی دیا ندی رسولی ہو ڈیرا پتہ کی سر امیر اللہ کارا ہونا دو چاپ البوٹ کپڑے مپڑے وہ سلائی دار شائشو ٹھیٹ رہا ہون دی وہی سعود و ڈیرا شان
زفاہی ملا دوست دانن صاحب چیت سا وینے رو وینے سے کنا دا دے مطلب دے امن یو پیام دے خالق مطلب رمضان شے خالق چیل پیل شری کڑائی دے اختر خوشیوں نے پرا تیورائی میں یرائی شری کڑائی دے
دسی میں خلق وائی چے پا اول زل دا عملیات و ورستا دسی میں پا بازارونو کے سودا گانے کڑی او خوش بینا دی چے راتلون کی کے بائی جوان پورمنا او خوش آلاوی دو یوای د عملیاتو په وجه سیمه کې شو یو توانونو د پوره کولو لپاره به دولت کوټلی ګامونه پورته کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالی وزیرستان
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 تری سو شپیتا او پینزل ازارا و سو شپیتا کلو هرتز
مشال لوریتا تاسی غوگی درنو ودن کو در روانه گړی اخری رپورت پر تاسی پام را ګرځوم د کرکټ نړیوال شورا افغانستان او آیرلند ته د بشپړ غړیتوب ورکولو اعلان کړی دی تیر مازیګر تر دې اعلان وروسته په کابل کې د افغان کرکټ بورډ ځینو مشرانو دا لوی بریا وبلله ځکه چې اوس به د افغانستان لوبډله له یولسو نورو لوبډلو سره د ټیسټ یا پنځه ورځنی کرکټ سیالۍ وکړي شي واصل وصال نور تفصیل سره
د کرکټ نړیوال شورا شاوخوا 14 کاله وروسته د خپلو بشپړو غړو هیوادونو په شمیر کې زیاتوالی راوست او افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ تر دې وړاندې د 2000 میلادي کال په جون میاشت کې بنگلاديش ته بشپړ غړیتوب ورکړی و د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل د پنځشنبه په ورځ ویل چې افغانستان له ډیرو هڅو خوارې وروسته خپل هغه ارمان ته چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول و ورسېد.
کوم ګول چې د هغه اچیو کړ هغه نه پس به هغه پلانونه ته ځو، نو یقینا نن دغه ورځ راغله چې موږ ته ټیسټ هغه راکې عزت راکې. نو دا یو ستره خبره ده او د هر مملکت د هر یو ټیم د ادارې همدغه غوښتنه وي چې هغه ته دغه فل ممبرشپ ترلاسه کړي.
منګل وایي داسې ډېر هیوادونه شته چې له اوږدې مودې راهیسې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي خو لا ورته نه دي رسېدلي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا له دې پریکړې وروسته به ټیسټ یا پنځه ورځنۍ سیالۍ کوي. د نورو لوبډلو سره به ورته د ډېرو لوبو موقع برابرېږي. همدارنګه په هیواد کې د کرکټ د ودې غوړېدا لپاره به شاوخوا 50 میلیونه ډالر هم هر کال له ICC څخه ترلاسه کوي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC له دې پریکړې سره د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو شمیر 1200 ته ورسېد چې د افغانستان او آیرلند سربیره پاکستان، هند، انګلینډ، آسترالیا، جنوبي افریقا، زمبابوې، ویسټ انډیز، بنگلادیش، نیوزیلند او سریلانکا هیوادونه پکې شامل دي چې د ICC بشپړ غړیتوب لري.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.